دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونه لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا جوړېدل اعلان شوې دي په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې د ارض لخوا د شنبه په ورځ د وګي اسمبلی په اتمه خبره شوې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی په دې اړه خپل فرمان صادر کړی دی د فرمان له مخې د دغه عالی شورا مشري به د ډاکټر عبدالله عبدالله په غاړه وي او په غړیو کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په شمول یو شمېر مهم سیاسي او پخواني جهادي شخصیتونه شامل دي ښاغلی غنی په عالی شورا کې د شمولیت په غرض د شپږ څلوېښت کسانو نمونه معرفي کړي دي او یوه اونۍ وخت یې ورکړی دی چې عالی شورا خپل لیست نهایي کړي په پخوانیو جهادي مشرانو کې استاد عبدالرب رسول سیاف او انجینر ګلبدین حکمتیار شامل دي څو تنه پخواني جهادي قماندانان د موجوده حکومت ماموران د ښځو استازي او د مصالحاتي عالی شورا د رهبرۍ د هیئت غړي هم پکې شامل دي د ملي روغې جوړې د عالی شورا جوړېدل په داسې حال کې اعلان شوې دي چې د مخکنیو توقعاتو برعکس له طالبانو سره په دوحه کې د سولې مذاکرات تر اوسه پورې نه دي پیل شوي او حکومت د طالبانو د باقی پاتې درې سوه شلو قیدیانو د آزادولو لپاره نوي شرطونه ایښي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې شنبه په ورځ خبره کړې پر طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کړی چې د حکومتي ځواکونو نیول شوي کمانډوګان آزاد کړي نو بیا وروسته به د دوی درې سوه شل قیدیان هم آزاد شي جمهور رئیس اشرف غنی پرون د شنبه په ورځ د فرانسې د جمهور رئیس امانوئل ماکرون سره د طالبانو د قیدیانو د آزادولو په شمول په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه په تلیفون غږېدلی فرانسې او استرالیا له حکومتي محبسونو نه د یو شمېر هغو طالب قیدیانو د خوشي کولو په خلاف غږ پورته کړی و چې د دوی په ګمان په افغانستان کې د فرانسوي او استرالیایي عسکرو په وژلو کې لاس لري افغانستان له ازبکستان نه هر کال له 500 کیلو واټه برېښنا د واردولو په غرض لغه هیواد سره په تاشکند کې یو قرارداد لاسلیک کړی دی د دې برېښنا پیسې چې یو سل شل میلیونه امریکایي ډالر کېږي د آسیا پراختیایي بانک برابروي نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې د عاشورا د لمنځلو د مراسمو په دوران کې د یوې احتمالي حملې د مخنیوي په خاطر د کابل پولیسو ناحیو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي د غزنی ولایتي چارواکو د شنبه په ورځ ویل د 1409 هجری شمسي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په دغه ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامدار جګړو لامل شاوخوا زر کورنۍ بزای شوې دي د قندوز ولایت د امام صاحب پولیسوالۍ کې له 13 دروازو نه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مهمې لارې د نیول لپاره سخته جګړه روانه ده د پروان په ولایت کې په ناڅاپي سیلابونو کې د مړو شمېر 314 ته رسیدلی دی دغه ولایت د والی مطبوعاتي وایندې وحیدی شاهکار خبریالانو ته وویل د شنبه په ورځ د شپږو کسانو مړي د ویجاړو شوو کورونو له خاورو خزل نه رایستل شوي دي د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو په پراخ پیمانه تباهي رامنځته کړې ده دا امریکا غږ واشنگټن دی تاسو د افغانستان نو نړۍ خبرونه اورئ څلور تنه ایرانی درویشان چې په زور او جبر ایرانی چارواکو یوې لرې پرتې بېوزلې علاقې ته تبعید کړي وو او اوس یې بېرته خوشي کړي دي وایي چې دا خبره سمه نه ده چې دوی په خپله خوښه داخلي جلاوطني یا تبعید قبول کړي وو د امریکا غ خبریال مایکل لپن وای چې د ایران د عدلی وزارت ویلو چې د درویشانو په خپل خوخه په داخل کې جلاوطنی غوړه کړې و د خلک د ایران د ګونابادي په نوم د درویشانو د وی قدمی اقلیتی ډلې غړي دي ایرانی چارواکو د هغو کسانو د تبعید کولو لپاره د هیواد دننه شپږ دیش مخصوص مرکزونه تاسیس کړي دي چې د حکومت پر ضد د فعالیت او یا نورو جرمونو په تور نیول شوي په داسې حال کې چې د لیبیا په سر د مصر او ترکیې ترمنځ کلکې چوتاشنوج مخ په زیاتېدو دی او د هغه هیواد په پایتخت طرابلس کې لیبیا هفتې راهیسې د ملي توافق د حکومت په خلاف مظاهرې روانې دي د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالې میرمن سټیفاني ویلیامز د شنبه په ورځ قاهرې ته ناڅاپي سفر وکړ هغې د مصر د خارجه چارو د وزیر سمی شکري سره ملاقات وکړ په خپل د ملي توافق د حکومت د مشرانو ترمنځ هم په طرابلس کې اختلافات رامنځته شوي دي د بشري حقوقو مدافعانو د هغه اردني کارټونیست یا رسام د سمدستي خوشی کول غوښتنه کړې چې د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د متحده عربي اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د تړون پاړې په یو ورځپاڼه کې تمسخر امیز کارتون رسم کړو. د فرانسې د خبري اژانس او د اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د ریپورټونو لمخې چارواکو کارټونیست عماد حجاج د چهارشنبه په ورځ ونیو. په دغه رسامۍ کې د متحده عربي اماراتو ولیات په داسې حال کې ښودل شوی چې په یو لاس کې کوتره نیولې او په بل لاس کې د اسرائیلو جنډه په لاس کې نیولې، خو کوترې د هغه په مخ باندې ټوکړې دي. رسام د کوترې ټوکنا د اف 15 ډوله جنگي الوتکې شکل جوړ کړی دی. په داسې حال کې چې متحده عربي امارات له اسرائیلو سره د سولې تړون په بدل کې له امریکا نه د اف 15 ډوله پرمختللو جټ الوتکو د اخستلو توقع لري، اسرائیلو سره خپل کلک مخالفت ښکاره کړی. چارواکو نوموړی کارتونیست د اردن امنیتي محکمې ته راجع کړی دی او د کارتون په رسمولو سره د یو دوست هیواد سره د دوستانه اړیکو د خرابولو د کوشش تور پرې لګولی. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ یا آی پی آی د هغه د سمدستي خوشی کول غوښتنه کړې ده. د بیلاروسیا سپین روسي د ملي امنیت ادارې د ولسو هغو نړیوالو ژورنالیستانو او خبریالانو اعتبارنامې فسخه کړې دي چې د جمهوري ریاست د جنجال نه ډکو انتخاباتو په تعقیب د جمهور رئیس الکساندر د حکومت پر ضد د روانو مظاهرو په اړه رپورټونه ورکول. په دغو ژورنالیستانو کې د آزاد اروپا د رادیو، د اے پی، رویټرز او فرانسې د خبري اژانس د خبریالانو نه علاوه د رادیو فرانس، رادیو دویچویلی او د جرمني د اي ار ډي تلویزیون ژورنالیستان شامل دي. د بیلاروس حکومت په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي او نه دا خبره کړې ده چې آیا ملي امنیت د شورا د پریکړې اطلاق د روسي د دولتي خبري اژانس تاس او د روسي د حکومت په دوه تلویزیون شبکو ویستي ټي وي او ار ټي باندې هم کیږي او کنه. د جمعې پر ورځ په لاس هاوزرو خلکو د واشنگتن ډي سي په ښار کې په امریکا کې د نژادي عدالت او په موجوده جنايي قوانینو کې د اصلاحاتو راوستو په ملاتړ باندې مارشونه وکړه. دا خلک د واشنگتن ډي سي د ښار د ابراهام لنکن د یادګاری سلی مخته راټول شو. د واشنگتن پوسټ پلس باندې د ریپورت لمخې د هغه یادګاری چلې ده چې تقریبا نیمه پیړۍ مخکې د سنگ مرمر له پاټ کونه د تور پوستانو د مدني حقوقو فقید مدافع مارتن لوتر کینګ د نژادي تعصب ختمولو او د ټولنیز عدالت او انصاف په طرفدارۍ باندې یو تاریخي وینا کړې و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم اوریدل چې د افغانستان د امنیت شورا وایي دوی د طالبانو پاته بندیان تر هغو نسی خوشی کولای څو چې طالبانو افغان کماندو خوشی کړی نه وي. د بلې خوا ارګ وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره د طالب بندیانو د خوشی کولو پر بهیر خبرې کړې دي. فرانسې د یو شمیر طالب زندانیانو له خوشی کېدو سره مخالفت کړې دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه کې له کابل راپورټ لري.
له هغه روسي چې فرانسې د دریو طالب زندانیانو له خلاصون سره مخالفت خود او دوی د فرانسوي سرتیرو قاتلین وبلل، د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون لمړنی ټلیفوني خبرې دي. دواړو ولسمشرانو د طالب زندانیانو او له طالبانو سره د حکومت د زندانیانو د خلاصون په پروسه خبرې کړې دي.
روسي جمهور فرانسا او
د فرانسې او د افغانستان ولسمشرانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د بندیانو په خلاصون او د سولې په پروسې خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړې او اوس د دې نوبت دی چې طالبان د اوربند په اعلان د سولې له پروسې سره وفا وکړي.
د مصالحې د عالي شورا مشر ویلي چې ښایي دا اونۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتور یو امریکایي انسټیټیوټ ته بیا ویلي چې تر راتلونکي اونۍ به طالب بندیان هم خلاص شي. خو د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر لیکلي چې د درې سوشل طالب زندانیانو لپاره د حکومت په موقف کې بدلون نه دی راغلی او طالبان باید کمانډویان خلاص کړي. فیصل ویلي چې اوس د طالبانو وار دی چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم همدا خبره تکراروي.
د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکلډیک سره سم د زندانیانو پر خوشی کېدو د افغانستان د دولت کار جریان لري. تر اوسه د افغانستان حکومت په دغه کار کې وړاندې دی او لا ډیر پرمختګ به هغه مهال کیږي چې طالبان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټولو بندیانو د خوشي کولو ژمنه عملي کړي. د تخنیکي مسایلو په حل کېدو سره به د زندانیانو تبادله ډیر ژر بشپړ شي او مخامخ مذاکرات ته به دننه شو.
خود طالبان وایي سویل شاهین بیا رسنیو ته ویلي کلی چې پاتې زندانیان خلاص شول نو بین الافغاني مذاکرات به پیل کړي. سیاسي څېړونکی فیض محمد زلان وایي خیجر بین الافغاني مذاکرات پیل نشي.
یو ځلې د شپږو کسانو چې د استرالیا او فرانسې دا او پکې دی وی خند او ستاسو ښکاری چې هغه خند پورته شوی دی. ما فرانسویانو او استرالیانو د امریکا سره هوکړه کړې له طالبانو سره په قطر کې چې دوی له خپلې داوی څخه تیریږي دا کسان په قطر ته انتقالیږي. اوس نوې شرط پکې ډاکټر صاحب غنی دوی راوصلې چې د منګزینې بندیان په طالبان راخوشي کې د خپل دی یو خند او ځن په معنا ده. دا سینه ښکاری چې راتلونکي ونی دي دا خبرې پیل شي.
د کورنی چار وزارت بیا وایي چې تیرونی کې طالبانو ډیر تلفات په بلخ کې اړولې دي.
په تیرونی کې د طالبانو 1346 تورستی فعالیتونو له امله وشپته ولسی وګړي شهیدان او 1099 نور ټپیان شوي دي.
د جګړې د ګرمېدو او د نښتو خبرونه په داس حال کې هر ورځ ورکول کیږي چې بلورته د سولې د خبرو د پیل کرنې ته لا هم نه ده معلومه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د کندوز د امام سی پولس والی کې وسلوالو طالبانو د کلبات لار بند کړی و. د دې لارې د خلاصون لپاره افغان ځواکونو عملیات وکړل. د 211 پامیر قلی اردو مسؤلین وایي چې په جګړه کې څلور څلوېشتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال کول رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
د قندوز په امام صاحب رسوالۍ کې لتیرو درې ورځې را په دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان درلود. نظامی چارواکي وایي چې په دغه برید کې څلور څلوېختنه وسلوال طالبان وجل شوي او هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو غوښتل وینيسي بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. امنیتي مسولین وایي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو څو تنه مشهور قومندانان هم وجل شوې دي. د 211 پامیر قلی اردو مرستیال ادم خان متین د جګړې د تلفاتو په اړه داسې وایي.
در مدته 3-4 ورځې کې عملیات پاکسازی انجی جریان داشت. په اساس راپورای اطلاعاتي او کشفي تقریبا 44 نفر دشمن حتی بیشتر ازو.
د تیرو درې ورځو په موده کې چې عملیات روانو د ملي امنیت د کشفي راپورونو لمخې څلور څلوېختنه او یا زیات تر دې وسلوال طالبان وجل شوي او ودرشتنه نور ټپین شوي دي. په دغه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه هم برخه درلوده چې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو ماسره شوي پوستې له ماسره وژغوري.
دشمن درته 3-4 ورځې هوایي توپچی و در جنگ روی تلفات بسیار زیاد دي. ما فکر میکنم
په مخالفینو باندې په تیرو درې ورځو کې توپچی هوایي او ځمکني بریدونه شوي. اوس مهال دغه لار د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده او هغه خلک چې له سیمې کوچیدلی او بیرته دې ډاډمن راسته نشي. په قندوز کې د روانو جګړو لامل یو شمیر کورنۍ هم بې ځای شوې دي چې وسلوالو طالبانو یې په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو. د قندوز اوسیدونکو وایي له هغه وروسته چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوي د دغه ډلې جنگیالي د لوی لارو د کنټرول هڅه کوي. دوی وایي چې د طالبانو وسلوالې ډلې پوېږي چې سولې کیږي نو مخکې له مخکې غواړي چې ځانونه له اقتصادي پلوه پیوړي کړي. د قندوز بغلان مزار شریف او قندوز تخار پر لوی لارو وسلوال طالبان له بارودونکو موټرو پیسې اخلي. ګلریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم. خبرمن اوریدونکو د افغانستان حکومت له ازبکستان سره د برېښنا د واردولو لس کلن قرارداد لاسلیک کړ چې په دغه موده کې به زر میګاواټ برېښنا افغانستان ته ولېږل شي. نور حال د خبري علي لیمنیازي پر پورت کې ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تاشکند ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې د برېښنا د لیک دی او قرارداد لاسلیک کړ چې لمخې په پلس وکړونو کې افغانستان ته زر میګاواټ برېښنا ولېږدول شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د تاشکند او کابل ترمنځ به د برېښنا د قرارداد په وسو کاري ورځو کې تکمیل شي. د یاد شرکت وایاند وحید الله توحیدی په دې اړه امریکا ته وویل
د افغانستان له خوا د ازبکستان سره د لسکلن برېښنا د اغېستلو قرارداد شو چې دا به زر میګاواټ برېښنا د اغې څخه تر لسکلو پورې به اخلي. دا به 500 کیلو ولټ لاین کې وي چې افغانستان ته راځي او دا به تقریبا په وسو کاري ورځو کې به دا تکمیل شي. دغه پروژه د بانک انکشاف اصل خو ته مليږي چې یو سلو شل میلیون ډالر په لګښت راځي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي ظاهر تامین وایي چې حکومت باید د داډول قراردادونو پر ځای بنسټیز کارونه وکړي او د برېښنا د تولید لپاره د افغانستان لوبو ګټ واخلي.
په نظر مې
زما په نظر د برېښنا واردول د افغانستان د خلکو ستونزه نشي حلولی. حکومتي مسولین باید د افغانستان له اوبو ګټه واخلي، استر بندونه دي جوړ کړي ترڅو د برېښنا ستونزه حل شي. د برېښنا واردول هیڅکله نشي کولای د افغانستان د خلکو ستونزه حل کړي.
هیچ ګوی نمیتونه کې مشکل مردم ما را حل کنه.
په افغانستان کې حتی په لویو ښارونو کې هم خلک سړي سات برېښنا ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې چې د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې له تاجکستانه لدی وړاندې افغانستان ته 350 میگاواټ برېښنا واردېدله، خو په هغه هیواد کې د اوبو د کموالي له امله دغه برېښنا سلویخ میگاواټ ته راټیټه شوه. افغانستان اوس مهال د برېښنا اړتیا د پوره کولو لپاره تر ډیره برېښنا له خپلو څلورو ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس یوازې درې مثبتې پیښې ثبت شوې. خو د عامې روغتیا وزارت وایي دا له وخته مخکې ده چې وایي د کورونا وایروس په رښتیا په دغه هیواد کې د لمنځه تللو په حال کې دی. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا جاغ د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د امیر روغتیا وزارت د شنبه په ورځ افغانستان کې د کورونا د وایرس د درې مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړ. د امیر روغتیا وزارت په ویلامه کې ویلي چې په تیرو سړي ساتونه کې د سلور ولایتونو 85 مشکوکي پیښې مینه کړي چې د مینه وروسته د ننګرهار په ولایت کې د دې شو مشکوکو پیښو څخه درې مثبتې ختلي. په سړي ساتونه کې د درې مثبتو پیښو ثبت په تیرو شپږ میاشتو کې چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس وبا خپره شوې تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله تریکي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په کم شمېر د پیښو ثبت علت روغتونونو ته د کورونا د وایرس د مشکوکو ناروغانو په کم شمېر ورتګ دي.
تېره ورځ هم دغه شان کمول نو دا په دې معنا نه ده چې زموږ ارقام چتیږي او زموږه هغه توکي لازم ټیپی توکي شي هغه کم وینه خیر په همدغه اندازه باندې مراجعین دی. او
د امیر روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وبا د خبرېدو لپاره څخه د شنبه تر ورځې 8 او یو څلور سلويخ مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه وزارت د رسمي شمیرونو له مخې د کورونا وبا د خبرېدو لپاره څخه د شنبه تر ورځې 1302 ناروغان پر دغه ناروغي مړ شوي او 9500 نور په دغه ناروغي د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. د امیر روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1609 فعال پیښې شته. نور لا تر کې وی چې کسام د امیر روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د کورونا د وایرس پیښې به نور هم کم شي، خو دا چې دا ناروغي به په دغه هیواد کې لمنځه لاړ شي په اړه سوال له وخت څخه وړاندې.
وخت هم ان شاء الله مو خوشبین یو چې ورستر بده به کمې دوی، خو بیا هم یو اندېښنه ده چې یو ونی وړاندې مکتوبونه پیل شوي دي چې کله سر لاس پنځه لاس ورځې باندې شو یا غلایم خدای مکړه ښکار نه شول، نو ان شاء الله مونږ ورستر بده مونږ تاسو به نزولي حالت روان یو ټیګو به دغه ناروغي چې د کورونا ناروغي د په مکمل ډول به ماته ورکو. په همدې اساس روغتیا وزارت هم خوشبینه ده چې ان شاء الله که دغه محرم ورځې مخکې لرو په ښه ډول هغه لارښوونې چې روغتیا وزارت دی عملي کړي ان شاء الله دغه نرخ هم نور هم په چټکۍ چې پیسدی هو وس زمونږ د لاسو د پنځلو سترمن دا نو ممکن پنځو تا او بل اخره د خدای په پوز ډاکټرام او د ولس په همکارۍ صفر تر ټیټه.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبت پیښو د کمیدو وروسته افغان حکومت د تیز زوري په میاشت کې د پانتونونو او خونځو د بیت پرانستلو پریکړه وکړه. په دغه هیواد کې دولتي دفترونه او د کاروبار مرکزونه له وړاندې پرانستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو تازه راپور له مخې د کورونا وبا د خلکو اقتصاد ډیر ځپلی دی چې ورسره د اړتیا وړ موادو ترلاسه کولو توانی له لاسه ورکړی دی. دا اداره د ورلد ویژن په نوم د یوې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان په لویدیځو درې ولایتونو هرات، غور او بادغیس کې د شوي سروې په اساس وایي چې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته په دغو ولایتونو کې خلک لا نیسمن شوي دي چې ورسره پر ماشومانو د شاکه کار په کوچنیوالي کې د ماشومانو ودول زیات شوي او هم په کورنیو کې د خوړو د مصرفولو کچه کمه شوې ده. د 309 کورنیو څخه چې په سروې کې ترې پوښتنې شوي یو نیم فیصد ویلي چې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته نور هم قرضدار شوي دي. اوس هم 1% ویلی شي بیکاره شوي. دا سروي وایي چې د کرونا وبا څخه د زیږیدلو ستونزو له امله چې د خلکو د عاید د کمیدو سبب شوي 8% په مارکو کې ویلي چې دې تر شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د دې سروي له مخې 6% کورنۍ دې تر شوي چې خپلې لورې وپلوري او په کوچنیتوب کې واده کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د جمهور غوښتونکو په ملي ګوندي غونډه کې جمهور رئیس ترامپ د یو پیاوړي اعلی سر کمانډان په توګه معرفي سو چې د امریکا د دشمنانو پروا نه ساتي او له ملګرو هیوادونو څخه د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. د ترامپ سیال بیا ویلي دي چې دی له دیکتاتورانو سره نه بلکې د امریکا له متحدینو سره درېږي. د خبر نور جزئیات له سمی الله جلال
زخواوري. د امریکا د دوړو غوندونو هغه ملي غونډې چې خپل کاندید پکې په رسمي ډول انتخابوي پایته ورسېدي. دوړو غوندونو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه مختلف نظریات وړاندې کړل. جمهور غوښتونکو وایي چې بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې کمزورې کسته، اما دیموکراتان به دا کوي چې ترامپ نړۍ کې د امریکا د موقف لپاره خطرناک دی. جمهور غوښتونکو وایي چې ترامپ د کورونا وایروس سره د مبارزې په کار کې بریالی دی، اما دیموکراتان وایي چې ترامپ په دې برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي. دواړه لوري دا کوي چې سیال په ټاکنو کې بریالي شي نو د امریکا راتلونکی به تیار وي.
ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند په کنونسیون کې د نوماندۍ د قبلولو په وینا کې وویل د هغه دیموکرات سیال جو بایدن یو کمزورې رهبر دی چې هیواد به ویجاړ کړي.
جو بایدن په خپل ټول سیاسي ژوند کې له بهر څخه د ټوکیو په خستو د امریکایي کارګرانو هلي خراب کړي، د هغوی وظایف بهر ته واستول، سرحدات پرانستل او د امریکایانو ځامن اولونه یې نه پاتې رسیدونکو بهرنیو جګړو ته استول.
د دیموکراتانو د ملي کنونسیون پر مهال جو بایدن چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال و ترامپ یو خطرناک رهبر وباله چې د غپوینا په نړۍ کې د امریکا موقف خراب کړی دی.
زبداسي ولسمشر وم چې ل خپل متحدینو او ملګرو سره به ودرېګم او دا به خپل دښمنانو ته واضح کړم چې د دیکتاتورانو د بانډارونو وخت پای ته رسیدلی دی. د جمهور رئیس بایدن د رهبرۍ پر مهال به امریکا د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د روسي پر انعامونو سترګې پټې نه کړي.
د دیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ تګلارې هم له دوامدار جګړو سره مخالفت کوي. پر ملي دفاع د کم لګښتونډیز کوي او د چین پر تجارتي سیالیو نیوکه کوي. جمهور غوښتونکو سخت کال کومه تګلارې نه دی لیکلې، وایي چې په کلي شکل د جمهور رئیس ترامپ د بهرنۍ تګلارې ملاتړ کوي. جمهور غوښتونکو د جمهور رئیس ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ چې تر هر څه وړاندې امریکا نومیږي ملاتړ کوي. د شعار د 2014 کال په کمپاینونو کې مشهور شو. د بهرنۍ پالیسۍ نور اهداف کورته د امریکایي عسکرو راستنول او پر چین د اتکا پای در رسول دي. د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو د ترامپ د سیاست چې امریکا لومړی ده وستایم.
له دې سره هغه ممکن په ټولو پلازمینو کې محبوب نه وي خو نتیجه یې ورکړې ده.
دیموکراتانو د جمهور غوښتونکو او د جورج دبليو بوش په دوره کې د بهرنۍ چارو د وزیر کولن پاول وینا خبره کړه. هغه وویل بایدن به امریکایي پوځیانو ته پام وکړي.
It comes from the experience he shared with millions of military families, sending his beloved son off to war and praying to God he would come home safe.
The د ټرمپ د خبرو عمده تمرکز د کورونا وایروس سره د مبارزې په تناظر کې د چین سره د تجارتي اړیکو او وظایف پاړوي. دغه پوینا ک بایدن ګټونکو شي بیجنګ به بریالی شي. ټاکل شوی د کاندیدان په سپتمبر میاشت کې په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخله په ګډون په ګڼ شمیر مسایلو په مناظرو کې بحث وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ایران د تازه وخت سلوکانو په ټوله نړۍ کې د خطر زنګ وهلې ده. ایران اراده کړې ده چې اټومي پروګرام پراخ کړي، خپل بالستیک توغندي وغوتوي، نیابتي ترورستان لپاره خپل مرستې ته دوام ورکوي او د بشار الاسد قاتل رژیم ته هم او خپل مستبد متحد چین سره خبرو ته دوام ورکوي چې 15 کلنه ستراتیژیک انډیوالي ورسره وکړي چې د ټولو په درسته نړۍ کې د خطر زنګ وهلې ده. مګر چې شته د اندېښنو په لیست کې په یاد ولرل شي، هغه د ایران د رژیم د بدنیتۍ فعالیتونه دي چې د ایران په خلکو تحمیلېږي. په ایران کې د بشري حقوقو لپاره مرکز چې دفتر یې په نیویارک کې دی، په دې وروستیو وختو کې راپورټ ورکړی دی چې د ښځو او محصلینو د حقوقو مشوره فعاله بهاري هدایت په 4 کالو او 8 میاشتو بند باندې محکومه شوه. په دې باندې ورسته له هغه چې د 2000 کال د جنوري په میاشت کې د ایران د سپای انقلاب لخوا د یوکرين مسافرونکو الوتکې د غورځېدو نه ورسته په تهران کې په یو سولهیزه احتجاج کې برخه اخیستې و، د غونډو د جوړولو د ملي امنیت په خلاف او د دولت په ضد د پروپاګاند غلط تورونه لګولو. مېرمن هدایت په یوټیوب کې د یو سلو شپږ کسانو وژل کېدل چې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړه شوي وو، د هغو سلګونو ایرانیانو د وژل کېدو سره مقایسه کړل چې د امنیتي قواوو لخوا وژل شوي وو. کله چې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې په ټول هیواد کې د حکومت په خلاف احتجاجونه وشول، مېرمن هدایت چې د مدني حقوقو د فعالیتونو لپاره لا په خوښ پکاله په بند کې تیر کړی دی، د رژیم لخوا په سزا ورکولو کې واځ نه ده چې د یوکرایني الوتکې د راغورځولو لپاره احتجاج کوو، او دا داسې یو تراژیدي وه چې هیڅوک جنایي مسؤول ونه ګڼل شو. پلسګونو نورو ایرانیانو باندې هم د بند سزا وخیژول شوله، او په ځینو مواردو کې په درو ووهل شولو چې د هغه رول په خلاف یې اوازونه پورته کول چې په دغه تراژدۍ کې سپای انقلاب لوبولی و. امریکا د بهاري هدایت او د نورو احتجاج کوونکو په شمول د ایران د خلکو کړاو نه ده هېر کړی، ځکه دوی کوشش کوو چې د خپلو اساسي حقوقو نه کار واخلي. امریکا د بشری حقوقو نه د رژیم په سرغړونو باندې انتقاد کول ته دوام ورکوي. د وزیرانو، قاضیانو، د قانون د تطبیقولو او پوځي مشرانو په شمول په حکومتي چارواکو باندې د بندیزونو لګولو ته دوام ورکوي چې ناراضیان ځپي، او دا د عزمي حد فشار خپل مبارزې ته دوام ورکوي چې رژیم له هغو منابعو نه بې برخې کې چې د ایران نه بهر او دننه په ایران کې خپل د بدنیتۍ سلوک ورباندې تعقیبوي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپو وویل، موږ دا څرګنده کړې ده چې نړۍ څارنه کوي او رژیم خپل خلک د اوږده کړاو قرباني کوي، موږ به خاموش پاتې نه شو او امریکا به د ایران د خلکو ملاتړ وکړي چې د اوږدې مودې لپاره په اواز باندې سترګې پټې شوې دي. درنو اوریدونکو، دا وه د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورېده.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.